علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ لا تهران ریډیو د نړۍ او سیمې مهم او تازه خبرونه اوري.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د نور انډی والا نو استاد خدمت حاضر شوه دی لورستوی سیمیزو نړیوالو خبرنو او سیاسی تبصرے سرا او دغراز جنو نور ورستوی بدلونونو په باب لا جنو مطلبونو سرا هم ستاسو په خدمت کې ده. نوراګرزو د سیمیزو نړیوالو خبرنو یوې لنډ شان خلاصې ده. ایران د خپل حاکمیت او خلکو د دفاع لپاره ټوله ټاکنې خوندي ساتي. ملګری ملتونه او نړیوال ارګانونه دې د ټرمپ وروستیو تیریګرو حملو په باب ورڅخه ځواب وغواړي. ستر دینی مرجع آیت الله سیستانی وفرمایل د اسرائیلي شیانو اخیستل او شرکتونو سره یې معامله کول جایز نه دي. او د یمن د انصار الله غورځنګ یو مسؤول مقام وویل امریکا سره مو موافقه ختمه شوي او امریکایي کشتۍ او بیړۍ به ډیر زر په نښه کړو. اوس هم راګرځو پورا خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د امریکا لخوا د ایران پر سوله ایزو اټومي تاسیساتو له برید وروسته په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د ملګرو ملتو د منشور او د هغه د اصولو او قواعدو په اساس چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې د روا او جایز ځواب اجازت ورکوي ایران د خپل حاکمیت ګټو او د خلکو د دفاع لپاره ټوله ټاکنې خوندي ساتي. زمونږ خبریال راپور راکړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همدارز د ترکیې په استانبول کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو له ناستې وروسته د بیلابیلو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره لیدو کتو پسې په خبري کانفرنس کې روښانه کړې ده. متحده ایالاتو د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ایران پر سولیزو اټمی تاسیساتو په برید سره د ملګرو ملتو د منشور نړیوالو قوانینو او د اټمی وسلو د خپرېدو ضد تړون یعنی ان پی ټی ښکارا او جدي خلاف ورزي کړې ده چې باید نړیواله ټولنه یې پوښتنه وکړي. هغه دغه راز زیاته کړې ده د ایران پر سولیزو اټمی تاسیساتو برید یو ټکان ورکوونکې او شرمونکې اقدام دی او تلپاتې پایلې به ولري. د ملګرو ملتو هر غړی باید دغه سرغړونې او ورانکار او خطرناک اقدام او غیر قانوني او جنایتکار چلند په اړه په جدي اندېښنه احساس کړي. خغلی عباس عراقچی دغه راز وویل د ملګرو ملتو د منشور او د هغو د احکاماتو په اساس چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې د جایز او روا ځواب اجازت ورکوي د ایران اسلامی جمهوریت د خپل حاکمیت ګټو او د ولس د دفاع لپاره ټول ټاکنې خوندي ساتي او پر میز یې کې خودلی دي او دغه غیر قانوني او خپل سره اقدام به بی جواب پاتې نشي. دا په داسې حال کې دی چې په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګۍ د امریکا لخوا د ایران پر خاورې د برید په غبرګون کې امنیت شورا ته په یو بیړنی او فوري لیک کې دغه تیریګر اقدامات سخت محکوم کړي چې به له کومې مخکینې لمسونې او لا مخکې پلان شوی وو. امنیت شورا څخه یې غوښتي چې بیړنی ناسته دی وکړي او دا بریدونه دې په سختو ټکو وغندي او کرغړن ډونالډ ټرمپ دې د دغه جنایت او تیریګر اقدام په اړه ورڅخه ځوابونه وغواړي. دوستانو په دې اړه مفصله تبصره له خبرونو وروسته اوریدل ماهر وای. ستر دینی مرجع حضرت آیت الله العظما سید علی سیستانی په خپل یو تر ټولو وروستي نظر کې د اسرایلی شیانو اخیستل غیر مجاز وبلل. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکړ د تقلید لوی مرجع حضرت آیت الله سیستانی په خپل تر ټولو وروستي نظر کې ویلی دي د اسرایلی شیانو اخیستل او دغه راز له هغو شرکتونو او کسانو سره معامله کول چې له هغو څخه کومه ګټه اسرایلو ته رسیږي جایز نه دي. دا تقلید دغه لوی مرجع سمو د مخکې په یوې اعلامیه کې د ایران په اسلامي جمهوریت ټاټوبی د سهونیستي وحشي رژیم تیری هم په سخته محکوم کړی وو. له دې مخکې د تقلید ډیرو مراجعو اسرایلی شیان بایکاټ کړي وو، خو د دغه نظر مهم ټکی دا هغو شیانو اخیستل دي چې د ګټې کومه برخه یې اسرایلو ته رسیږي چې په ایران کې هم شته دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤل مقام د امریکا لخوا د ایران په وړاندې تیری ته سخت غبرګون ښودلی. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکوله راپور راکوي د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤل مقام محمد البخیتی له الجزیره ټلویزیوني چینل سره په وروستیو خبرو کې ټینګار کړی له امریکا سره زموږ تړون او موافقه د دغه هیواد لخوا پر ایران لا تیری مخکې وه او مونږ ویلي وو چې که امریکا پر ایران کومه پوځي حمله وکړي نو مونږ به غلي کښېننو او د امریکا پر کښتۍ او بیړیو به بریدونه وکړو. هغه دغه را زیاته کړه، اوس مونږ د خپلو ایرانیو خویندو وروڼو تر څنګ د امریکا او سیونیستي رژیم په وړاندې کلک ولاړ یو. ښاغلی البخیتی روښانه کړه، زموږ پوځي ځواب په لاره دی او په لومړی پړاو کې به په سره سمندر کې د امریکایي ځواکونو کښتۍ او بیړۍ په نښه کړو. باید د مونږ له ساحې خپلې بیړۍ او کښتۍ لرې کړي، کنینو پښیمانه به شي. همداراز د پاکستان لوی مفتی محمد تقی عثمانی هم د امریکا لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې وروستی جنایت خورا زیږ او شرمونکې او غندونکې بللې او ټینګار یې کړی دی چې د ټرمپ دا کړنه د هغه له پخوانیو اداګانو ښکاره سرغړونه ده او دا ثابتوي چې دا کرغړن کس هیڅکله د نوبل جایزې وړ نه دی. د پاکستان لوی مفتی او د اهل سنتو ستر دینی عالم مولانا محمد تقی عثمانی په خپل رسمي ایکس پاڼې کې لیکلی دي، پر ایران د امریکا برید به حد شرمونکې او غندونکې دی او د دوی بد عهدي او د پخوانیو ژمنو تر پښو لاندې کول دي. مولانا تقی عثمانی د غراز ویلی دی، ټرمپ داسې کس چې د نورو هیوادونو د تباهۍ په لټه کې دی، هیڅکله هم د نوبل جایزې وړ نه دی. دا ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران پر اټمي سایټونو په وحشیانه برید پسې پاکستاني او مذهبي او سیاسي او فرهنګي شخصیتونو د دغه سپیر او خطرناک اقدام په محکومولو سره د پاکستان د حکومت وروسته هغه پریکړه چې د امریکا ولسمشر ته د نوبل د سولې جایزې د ورکولو وړاندیز یې کړی په سخته غندلې او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف دغه شان څرګندونې د یو اسلامي هیواد د مشر او د یو لوی ملت سپکاوی بللې دی. دغو مشرانو او سیاستوالانو او مذهبي مشرانو ویلي دي چې د ټرمپ لاسونه د مسلمانانو په وینو ککړ دي. په غزې، لبنان، فلسطین، یمن، افغانستان او د سیمې په ګوټ ګوټ کې د مظلومو او مستضعفو وینه بهولې او په بشپړ ډول ټرمپ کې شریک دی او اوس یې دغه ککړ لاسونه د ایران په لور هم اوږده کړی دي چې دغه ککړ لاسونه به انشاءالله د ایران په پوځي قدرت او توانمنو او پر خدای باندې په تکیه سره ډیر زر لنډ شي. همداراز د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تریګر برید د امریکا د سیاستوالانو او خلکو لخوا هم له منفي غبرګون سره مخ شوی دی. پارسوډي راپور ورکوي د امریکا د کانګرس او مشرانو جرګې یو شمېر استازو د ټرمپ لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو په حمله سخت نیوکې کړي او دای غیر قانوني چاره بللې او لیکلې دي. دا کړنه له سیاسي قانون سره سم نه ده. د کانګرس او مشرانو جرګې دغو جمهوری غواړو او ډیموکراټو استازو د ټرمپ لخوا له سیونستي رژیم سره په ملتیا او پر ایران د مستقیم تیری په غبرګون کې ویلي دي. بے له شکه د ټرمپ کړنې به د ډیرو امریکایانو د مرګ لامل شي او دا اقدام باید په سختۍ سره وغندل شي. ټرمپ د خپلو ګټو په خاطر امریکا خطرې سره مخامخ کړی ده. دوی همدارس پر نور امریکایي نمائندگانو هم غ کړی چې د کانګرس او سینا استازي دي د جګړې د اختیاراتو د قانون په لاس لیکولو سره د ولسمشر او د کانګرس او سینا د جګړه غوښتونکو مخنیولې شي. په ورته وخت کې د امریکا او د اوکلاهما ایالت خلکو چې د کانګرس د استازي برني سانډرز د وینا په محل موجود و ورسته لدی چې دغه سناتور د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د دغه تریګر هوایی برید خبر خلکو ته ورکړ. په دوی ټولو په یو غږ سره ټرمپ هوکړ او د نوره جګړې نه غواړو یعنی نو مور وار شعارونه یې ورکړل. د وروستیو او سیمیزو او نړیوالو خبرونو پای ته رسیږو. دوستانو اوس هم یوه سیاسي تبصره دراوړو چې د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته پر ایران د امریکا د غیر قانوني او وحشي ډوله هوایي حملې په اړه د غبرګونو ښودلو په باب د فوري لیک په اړه ده. په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګۍ د امریکا لخوا د ایران پر خاورې د برید په غبرګون کې امنیت شورا ته په یوه بیړني او فوري لیک کې دغه تریګر اقدامات سخت محکوم کړي چې بې له کومې مخکینۍ لمسونې او له مخکې پلان شوي امنیت شورا څخه یې غوښتي چې بیړنۍ ناسته دې جوړه کړي او دا بریدونه دې په سختو ټکو وغندي او کرغړن ټرمپ دې دغه جنایت او تریګر اقدام ځواب ولو ته اړ باسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوی دی په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د یکشنبې په سهار وختي د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په غبرګون کې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یو لیک کې لیکلی دی: موږ د تیرو کلونو یعنی د 2015 کال د جون په 11مه، 14مه، 18مه، 19مه او 20مه نیټو سره د ایران اسلامی جمهوریت حکومت په فرمان سره په فوري بڼه ستاسو او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو پام د سیمیزي او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ ته راړوم چې د متحده ایالاتو لخوا د ایران د اسلامی جمهوریت پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د غیر قانوني زور کولو کارولو په وجه رامنځته شوی دی. د ایران دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ په خپل لیک زیاته کړې ده: د 2015 کال د جون د 28مې په سهار وختي لاځي وخت سره سم متحده ایالاتو له اسرائیلي رژیم سره په بشپړه غږملتیا سره چې په هماغه وخت کې د ایران پر عامو خلکو او حیاتي بیخ بنایو بمباري کولې په قصدي توګه لمخ کې پلان شوی او بې له کومې مخکینۍ لمسونې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان په سولیزو اټومي تاسیساتو چې د سیف ګاردز تر څارنې لاندې دي هوایي بریدونه وکړل. سمدلسي وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر په عامه بڼه د دغو وحشي ډوله بریدونو او د ایران پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د غیر قانوني زور کارولو مسؤلیت هم په غاړه واخیسته. لومړی په ترډ سوشل ټولنیز چینل او بیا په سپینې ماڼۍ کې یوه خبري کانفرنس کې د ایران اسلامي جمهوریت دغه تریګر کړنې چې بې له مخکینۍ لمسونې یا اقدام لمخ کې پلان شوی دی په سختو ټکو غندي. داسې اقدام چې د اسرایلي رژیم لخوا د 2015 کال د جون 14مې نیټې د ایران پر سولیزو اټومي تاسیساتو د پراخ پوځي برید په تعقیب سره ترسره شوی دی. دا ښکاره تریګر کړنې او جدي غبرګونونه د هغه رژیم لخوا ترسره شوی چې د اټومي وسلو د خپرېدو ضد تړون یعنی ان پی ټی غړی هم نه دی، یعنی وحشي اسرائیلي رژیم چې اعلان نشوي اټومي وړتیاوې، د اټومي وسلو زیرمې او د سیمې په ساویا پر سولیزو اټومي تاسیساتو د بریدونو پیژندل شوی تاریخ لري. همدارنګه دا کړنې د متحده ایالاتو لخوا ترسره شوی چې د ملګرو ملتو یوازینی غړی دی چې تر اوسه یې په جګړې کې اټومي وسلې کارولې او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په دوو جلا جلا بریدونو کې په میلیونونو عام خلک وژلي او اوس یې په عامه توګه د ایران سولیز اټومي تاسیسات چې تل د اټومي انرژي د نړیوال اژانس یا IAEA تر بشپړ څارنې او پلټنې لاندې دي په نخښه کړې دي. د نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې په موخې سره د ایران اسلامي جمهوریت په فوري توګه د ملګرو ملتو له امنیت شورا څخه غواړي چې بې له کوم ځنډه د بیړنې ناسته جوړه کړي څو د دغې ښکاره او غیر قانوني تیریګرې کړنې په اړه غور وکړي. دا په سختو ټکو وغندي او د ملګرو ملتو د منشور له مخې د شورا د مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ټول اړین تدبیرونه غوره کړي څو د دغو وحشي ډوله جرمونو د ترسره کېدا په بشپړه توګه ځواب ویونکی شي او بې سزا پاتې نه شي.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږه تهران رادیو څخه اورئ.
میړنه سردار د مقاومت او غیرت کیسه. د شهید غلام علي رشید ژوند او کردار ته یو کتنه. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د ایران په ویاړمن تاریخ کې میړنی او سرشیندونکي سرداران لکه د ستورو په اسمان کې ځلیږي. هغه کسان چې په غیرت، ایمان او پوهې سره تل د دې وطن د امنیت او اقتدار ملاتړي او اډانه پاتې شوي دي. سردار شهید غلام علي رشید د میړانې او ایثار د دې قافلې یو مسافر دی، یو داسې کومندان چې ټول عمر یې د ایران په دفاع کې تیر کړ او اخر په تهران باندې په ناځوان مردانه برید کې شهید شو. ترانو دوستانو، په دې پروګرام کې د دغه ستر سردار ژوند، مبارزو او لوړ مقام ته یو کتنه لرو، نو را سره ووسئ. د ایران د تاریخ په آسمان کې ځینې نمونه د ستورو په شان ځلیږي، هغه نمونه چې په میړانې او غیرت سره نه یوازې د جنگ په میدان کې بلکې د هر ایرانی په زړه کې ځای کړی دی. د دې وطن قومندانان له پخوا راهیسې تل د مقاومت، شجاعت او سرشیندنې مثالونه پاتې شوي دي. هغوی په ایمان، پوهې او له وطن سره په مینې باندې په تکیې سره د هر ګواښ په وړاندې ودرېدل او د دې خاورې دفاع یې وکړه. د ایرانی کومندانانو غیرت یوازې د جغرافیایي سرحدونو تر ساتنې نه محدودیږي، بلکې د دې ټاټوبي د هویت، کلتور او ارزښتونو ساتنه پکې هم شاملېږي. هغوی په بصیرت او دوراندیشۍ سره تل هڅه کوله چې ایران په نړۍ کې یو غوره مقام ته ورسوي. د ایران له لوړو ژورو په ډک تاریخ کې د غر پشان د ټینګو او د لمر پشان د ځلانده کسانو نمونه تل د نسلونو لپاره د الهام بخون کې پاتې شوی دی. سردار غلام علي رشید له دغو تلپاتې نمونو څخه دی، هغه کس چې په باتورې به د جګړې په ډګر کې دښمن لړزوه او غیرت یې د اوسپنیز ډال پشان د دې ټاټوبي د خلکو ساتنه کوله. هغه چې ټول عمر یې د ایران او د هغه د ارمانونو د دفاع په لاره کې تیر کړ، اخر د دې خاورې د دفاع په لړ کې شهید شو او نوم یې د وطن لپاره یو ویاړ او افتخار وګرځېد. نو د پروګرام په دوام کې د غلام علي رشید له ویاړه ډک ژوند ته یو کتنه لرو. غلام علي رشید په 1324 هجری لمریز کال کې د خوزستان ولایت په دسفول ښار کې وزیږید. هغه له زلمیتوبه د مبارزې لاره خوره کړه. د پهلوی رژیم خلاف د حق سیاسي فعالیتونه د دغه ستر انسان د کلک اراده او هوډ نښه وه. غلام علي رشید د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخ کې د پهلوی رژیم خلاف د فعالیتونو په وجه ونیول شو او اهواز ته منتقل کړی شو. یو کال قید د محسن رضایی او علي شمخاني په شان سترو شخصیتونو سره د هغه د آشنایۍ د پیل ټکی و. همدغه کسانو بیا وروسته د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران قومندانی سنبال کړه. بیا په 1455 کال کې په اصفهان کې ونیول شو او تهران ته یې راولېږ او د خپل ژوند یو بل کال یې په جیل کې تیر کړ. خو حتی د زندان دیوالونه هم ونه توانېدل چې د هغه د فعالیتونو مخه ونیسي. له آزادېدو وروسته یې بیا هم په پوره توان سره د باطل خلاف د حق په جبهه کې هلو ځلو ته دوام ورکړ. د سپاه پاسداران په جوړېدو سره غلام علي رشید د دسپول د سپاه د اطلاعاتو او عملیاتو د مرستیال په توګه کار پیل کړ. د مقدس دفاع په دوران کې هغه د ایران یو جګپوړی قومندان و او په مهمو عملیاتو کې فعال او د پام وړ شتون درلود. د تپلی جنگ له ختمېدو وروسته غلام علي رشید په لوړه پوځي سویه خپل کار جاری وساته او درانه مسؤلیتونه یې په غاړه درلودل چې پکې د سپاه پاسداران د ګډې کمیټې د عملیاتو د مرستیالې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزولې د اطلاعاتو او عملیاتو د مرستیالې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د جانشین او د خاتم الانبیا د مرکزی قرارګاه د قومندانۍ په شان مسؤلیتونه شامل دي. سردار رشید پر پوځي خدماتو سربیره د علم او پوهې په ډګر کې هم مخکښ و. هغه له تهران پوهنتون د سیاسي جغرافیا په څانګه کې ماسټري کړې وه او په همدې مضمون کې له تربیت مدرس پوهنتون څخه دکترا یا پی ایچ ډی ترلاسه کړې وه. همداشان یې د ملي دفاع د عالی پوهنتون د علمي قدر د غړي او استاد په توګه او همداشان په امام حسین علیه السلام نومي پوهنتون کې د محصلینو د روزنې دنده ترسره کوله. د سرلشکرې یا جنرالې د درجې په ترلاسه کولو سره د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د ځایناستي په توګه وټاکل شو او همداشان یې د ملي امنیت د عالی شورا د دارالانشا د دفاعي چارو مرستیالی په غاړه درلوده او اخر د دې ویاړمنې لارې پای هغه شهادت وو چې د هغه د وفاداری او سرشیندنې ورسته گواه ګڼل کیږي. سردار رشید چې یو عمر یې د وطن د خلکو د دفاع په لار کې او له دښمنانو سره په مبارزه کې تیر کړی وو، د روان 1404 لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 23 نیټه د جمعې په سحر په تهران باندې د صهیونیستي رژیم په نازوان مردانه برید کې شهید شو. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سردار شهید غلام علي رشید برکتناک ژوند له میړانې، مقاومت او د اسلامي انقلاب په آیډیالونو باندې او د وطن په امنیت باندې لبه ساري پابنده ډکو. هم هغه ظلمیتوب لپړاو څخه د ظالم رژیم خلاف په مبارزو کې د هغه روحي میړانه څرګندوه، چرته چې ل نیونو او زندان کې دو سره سره هیڅ کله د حق لارې و نه غړید. د غټینګتیا او د اصولو پابنده هغه نه یوازې د مبارزې په دوران کې بلکې په سپاه پاسداران او د وسلوالو ځواکونو په لوی درستیز ولې کې د خدمت په ټولو کلونو کې د یوې مضبوطې ستنې په شان کلک او ولاړ وساته. د سردار رشید کړچار د خدمت پرله پسې کلونو په دوران کې د تدبیر، هوښیاري او میړانې یو مثال و. هغه د مقدس دفاع په پړاو کې د سترو او برخلیک ټاکونکو عملیاتو په پلانولو او اجرا کولو کې د یو مهم کمانډان په توګه شتون درلود. په لومبه لیکو او د دسپول د سپاه اطلاعات او عملیاتو د معاونت په شان حساسو مسؤلیتونو کې د هغه فعال شتون د هیواد د سرحدونو دفاع ته د هغه د ژمنوالي نښه ده. په خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه کې د پوځ او سپاه د ځواکونو ترمنځ غټ ملتیا کې د هغه توانمنی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو تر ټولو لوړه عملیاتي سرچینه ده، خپل خپل وړه سویه ده، هغه د پراخو مدیریتي او ستراتیژیکو وړتیاو نښه ده. دغې ځلانده تګلارې هغه له انقلاب وروسته د ایران د دفاعي توان په یو اصلي معمار بدل کړ. کوم شي چې د سردار رشید میړانه او مقاومت دوه چنده کوه، نه یوازې پوځي توان مني بلکې د هغه بصیري او فکری ژورتیا وه. په معتبرو پوهنتونونو کې د هغه علمي فعالیتونه او د سیاسي جغرافیا په برخه کې اکاډمیک زده کړې د داسې پراخو فکری اړخونو نښه وه چې د هغه پوځي شنن یې بډایه کولې. هغه یوازې د میدان قومندان نه و، بلکې یو ستراتیجیست هم و چې د علمي تجربو او تیوریکي پوهې په یو ځای کولو سره د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزولې د جانشینې او د خاتم الانبیا قرارګاه د قومندانې په شان مهمو مسؤلیتونو کې د ایران د دفاعي راتلونکي په انځورولو کې بې ساری رول ولوباوه. د پوهې، تجربې او بصیرت دغه ترکیب هغه په یو داسې شخصیت بدل کړی و چې هم د جګړې په ډګر کې او هم د فکر په خونو او سترو پلانونو کې یو مهم کس ګڼل کېده، او هم دې چارې په فیصلو او د عملیاتو په اجرا کې د هغه ټینګتیا لا په ډاګه کوله. په اخر کې د دښمن په نازوان مردانه حمله کې د سردار رشید مظلومانه شهادت د هغه د مقاومت او له وطن او د هغه له ایډیالونو سره د وفاداری اوج ننداری ته وړاندې کړ. هغه د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د هیواد د خدمت او دفاع جامه پر تن وساتله. د هغه ژوند د مقاومت، ایثار او سرشیندنې یو درس دی. د هغه ځلانده تګلاره او بې ساري مقاومت د لومړۍ درجې د یو قومندان تلپاتې یادګار دی چې نوم به د ایران د خاورې په ویاړمن تاریخ کې تل پاتې شي. د ایران لویاړه ډک تاریخ همیشه د داسې خلکو د سرګندېدو کتونکې پاتې شوی چې میړانې او غیرت یې د دې ټاټوبي هر سیمه د ګواښونو او تیریو په وړاندې خوندي کړې ده. ایرانی سرداران له پخوا راهیسې د ودرېدنې، میړانې او د وطن له خاورې سره د وفادارۍ نښې پاتې شوي دي. دا غیرت نه یوازې له دښمنانو سره د مقابلې د جنگ په میدان کې څرګندېږي، بلکې په تدبیر، پلاننګ او د هیواد د دفاع تیار سیت په ساتلو کې هم جرډه لري. د هغوی میړانه له ایران او د دې وطن د خلکو او د هغوی له لوړو ارمانونو سره په بې حده مینه کې جرډه لري، په هغې مینه کې چې هغوی ته یې له هر ډول ظلم او ستم سره د مقابلې توان ورکړی دی. همدا وجه ده چې د ایرانی سردار نوم تل د پایداره سرشیندنې او ملی غیرت په شان مفاهیمو سره تړلې ده او په تاریخ کې به تر ابده وځلیږي. د تهران رادیو ګرانو مینوالو، د سردار غلام علي رشید د ژوند او مبارزو په هکله دا ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای زه عبدالماجد دورانی ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای پامان.
دل غنچه لرزان به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را. ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی. گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم زموږه تهران رادیو خبري دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې آدرس یې دی www.farstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ آدرسونه وڅارئ، تعقیب کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه او همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوم.
ل ایرانا د ویرولو د سیسه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې له ایران د ویرولو د دسیسې تر عنوان لاندې له ځانګړي مطلب سره ځان یا خرابې له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
استاسو په خدمت کې حاضر سیمو په دې هیله چې دغه خبرونه مو د خوشي ور وګرځي.
دوستانو لکه څنګه چې خبر یاست، ساینوسټي وحشي رژیم جنایتکار لومړی وزیر نتنیاهو له دې مخکې په 2012 کال کې د مارچ په 16 نیټه هم د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر بارک اوباما ته د استر په نامی سره کتاب ډالۍ کړ. هغه په دغه کار سره له یهودیانو سره د ایرانیانو د دښمنۍ د تاریخي او جرړه ایز بللو سره د دغه مطلب د اثبات کولو هڅه کړې چې د یهودیانو د ژغورنې یوازینۍ لاره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې ورمخکې حمله کول دي. د 2015 کال د مارچ 3 بنیامین نتنیاهو د امریکا په کانګرس کې د استر په نامې سره یوې یهودي افسانې ته اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې په تیرو وختونو کې یهودیانو ایرانیان قتل کړي دي او دی ځل هم نیت لري دغه عمل بیا تکرار کړي. دا اشاره نه یوازې د یهودیانو او ایرانیانو ترمنځ د تاریخي دښمنۍ باندې د تایید ټپه وهلو، بلکې نتنیاهو په هڅه کې و چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د وار مخکې حملې ضرورت هم امریکایي چارواکو ته القا کړي. البته کیسه په همدې ځای نه ختمیږي. هغه د 2012 کال د مارچ په 16 هم دغه کتاب د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما ته ډالۍ کړ او په همدغه شان اقدام سره د خشایار بادشاه له وزیر حامان سره د ایران د رهبرانو پرتله کول او د یهودیانو د مدافع په توګه د خپل کړچار د پیاوړتیا په لټه کې وو. همدا اوس هم د اسرایلو جالي رژیم لومړی وزیر همدغه ستراتیژي ته دوام ورکوي. نتنیاهو غواړي د خپل استر کیسې څخه په استفادې سره د یهودیانو د ژغورونکي په ځایګي کې، یعنی د استر د کیسې د اصلي پلانونکي په ځای کې راشي او د ایران رهبران د خشایار شاه له وزیر حامان سره پرتله کړي او د خپلې خوښي وړ نتیجې ته ورسیږي.
استر نومي کتاب له هغو یولسو کیسو څخه یوه کیسه ده چې وروسته اصلي تورات ته ورزیات سوې ده. په همدې دلیل دغه کیسه د یهودیانو له پلوه کوم مذهبي سپېڅلتیا نه لري. ځینې هغه کیسې چې تورات ته ورزیاتې سوې دي تاریخي سرچینه نه لري، خو د استر کیسه د تاریخ له پلوه هم مورخانو تایید کړې نه ده او دا یوازې د یوې دیني افسانې په حد کې د توجه وړ ګرځېدلې ده. استر د یوې یهودۍ مهاجرې ښځې خیالي نامه ده چې د خشایار شاه د پاچاهۍ په وخت کې په شوش کې، یعنی د تهران په شوش کې ژوند کاوه. خشایار شاه د هخامنشیانو 5 پاچا و چې له میلاده مخکې له 1450 کال تر 1450 کلونو پورې حکومت کاوه. د استر کتاب په اساس خشایار بادشاه د خپل سلطنت په 3 کال کې یو لوی جشن ترسره کوي او د هغه لپاره له ټولو وزیرانو، ځواکونو او مریانو څخه میلمانه دعوت کوي څو د خپلې بادشاهۍ عظمت او پرتم نندارې ته وړاندې کړي. بادشاه له خپلې ملکې څخه غواړي څو د هغه میلمنو ته ورسي. البته ملکه د بادشاه له فرمان منلو ډډه کوي. یو شمېر د ملکې وشتی د نت لویلات یو ناروغي غني او یو شمیر نور هم باوري دي لکه څنګه چې باچا نیت درلوده میلمنو ته د خپلې ملکې او ښکلا وروشي، هغه په میلمستیا کې لشتونه ډډه کوي. د باچا شاوخوا کسانو د دغې نافرمانۍ په لیدو سره وېرېدل چې داسې نه، چې دغه نافرمانی نورو ښځو ته هم وغځېږي. نو له باچا یې وغوښتل څو ملکه د شانشایي قوانینو په اساس له خپل مقامه لرې کړي او د هغې په ځای یوه بله غوره ملکه وټاکي. باچا هم داسې کوي او حکم ورکوي څو ماموران درست ایران ته ولیږي او ځوانې نجونې ورته راولي. دغې پیغلې نجونې روزل کیږي او د له برابرېدا وروسته د باچا دربار ته سپارل کیږي. حتسا هم له نورو نجونو سره ماڼۍ ته وروستل کیږي. هغې د خپل اکا مدخای په وړاندیز سره چې په دربار کې فعالیت کاوه خپل نامه او یهودي نښې پټې ساتي او خپل نامه استر معرفي کوي. استر په هغو نجونو کې چې ماڼۍ ته وروستل کیږي د ملکې په توګه انتخابیږي. په هماغه پړاو کې چې استر د ایران د ملکې په توګه ټاکل کیږي د خشایار باچا صدر اعظم هامان باچا ته ورځي او د باچا له فرمانه د یهودیانو د سرغړونې او د مالیاتو د نه ورکولو په باب اندېښنه څرګنده کوي او خشایر شاه د دغه قام له دسیسو خبروي. هغه له باچا غواړي څو له دې مخکې چې دوی د باچا د تخت او تاج په ضد کوم اقدام ترسره کړي په چټکۍ سره ورسره مقابلې ته ځان چمتو کړي. خوستر چې اوس په سست باچا باندې مسلط شوی وه د هامان په خاین بللو سره او دا چې هغه د باچا د وژلو دیسه په ذهن کې لري د هامان د پانسي کولو فرمان صادروي. د ستر او مردخای دسیسه د هامان په وژلو سره پای ته نه رسیږي او دوی د هامان د ټولو لسو زامنو د قتل حکم هم د ایران له باچا څخه په چل او دوکې سره اخلي. استر او مدخای د هامان د زامنو په وژلو سره هم ناراضي کیږي او د هغوی مړي په ښار کې په دار ځروي څو په ایرانیانو کې ویره او وحشت خپره سي او د یهودیانو د دښمنانو او مخالفانو برخلیک نندارې ته وړاندې کړي. د هامان له وژلو وروسته په ایران کې استوګن ماجر یهودیان چې دا د اوس په دربار کې هم فعالیت کوي د ایرانیانو قتل عام ته مخه کوي او په دوه ورځو کې څه د پاسه و اویا زره ایرانیان وجنی.
دوستانو هغه څه چې مو واوریدل د ایستر د کیسې و خلاصه و نو اوس هم راګرځو چې د تاریخ څیړاندې په دې اړه څه وایي. دوستانو د پانتون یو استاد د یهودي د تاریخ او د ایران د لرغوني فرهنګ یو مشهور څیړاند شاول شاکرد په دې اندی چې په ایرانیکا انسایکلوپیډیا کې له پوریم سره په اړوند لیکنې کې د تاریخ له نظره د دغه کیسې پر سموالی هیڅ ګواهی نشته او معمولا د کیسې د تاریخي واقعیت په باب معمولا په شک سره فکر کیږي. دغه کتاب لا زیات د دربار داخلي د سو او له معجزو ډک نجات موندلو د دسیسو په باب د مشهورو ناولونو نمونې نومول کیدی شي. ځینې څیړاندو د ایستر کیسه د پخوانۍ ایراني کیسې افسانه های هزار و یک نومي کتاب سره د اړوند بللی ده، په دغه توپیر سره چې پاچا هره شپه د شهرزاد کیسه د مګرک سوداګرو ته لیږله خو پاچا د ایستر کیسه نه یوازې د هغې خلاف نه و بلکې ورسره ډیر مهربان هم دی. په دغه کتاب کې ایستر هغه ښځه ده چې د مردکای په نامې سره د یوه یهودي کس روزل شوې ده. مردکای وخت په وخت د یهود قوم په باب د ایستر دندې وریادولې او هغه یې لمسوله او تر یوه حده یې د ژغورونکي رول په خپلې غاړې اخیسته. که دغه کیسه رښتیا هم وګڼو نو په داسې بڼه کې ایستر چې له پاچا د اووه اویا زره کسانو د مرګ حکم ترلاسه کوي د شهرزاد لارې په پټه لارې تللې ده او نرمخوی پاچا یې په یوه وینه څښونکې اژدها بدل کړی دی. د یهود نړیوال دایرة المعارف د ایستر کتاب په باب لیکي زیاتره څیړان د ایستر کتاب داسې کیسه او داستان ګڼي چې د هغه اوس مهاله دود او دستوراتو بیانونکې ده چې په ظاهره او پخوانی اهنګ سره وړاندې شوې د هڅو ورباندې د حملې او یرغل څخه ډډه وشي. د دوی وایي هغه 122 ولایتونه چې نامې په کتاب کې راغلي دي د ایران له شلو لرغونو ولایتونو سره په توپیر کې یوه عجیبه خبره ده. داسې مطلبونه چې که په رښتیا رامنځته شوي دي نو د تاریخ لیکونکو له بېپامۍ سره نه شول مخامخېدلی. په کتاب کې کارول شوې لهجه د کتاب ادبي جوړښت او ځایګۍ لا زیات یوه رومانټیک داستان ته اشاره کوي، د یوه تاریخي حقیقي پیښې په ځای. همداراز ډیره حیرانوونکې ده چې ایسټر څنګه خپل یهودي شونه پټوي په داسې حال کې چې مردخای چې د اکا زوی او په عین حال کې د هغه تر شا ولاړو د یوه یهودي په توګه پیژندل شوی چې د اکا لور یې هره ورځ د هغه لیدو ته ورتلله. هماغه چې توانېدلې وه په بریالیتوب سره خپل دین او ملیت پټ وساتي. د پوریم جشن د یهود قوم یو پخوانی دود او دستور دی. ویل کېږي دغه جشن د لومړي ځل لپاره له وژلې څخه د یهود قوم د ژغورنې لپاره ترسره شوی او وروسته د یهود په تاریخ کې تلپاتې شو. ډیری دغه جشن له ایسټر کتاب سره اړوند ګڼي، داسې جشن چې یهودیانو د ایرانیانو له پراخې وژنې وروسته ترسره کړ. د ایسټر کتاب په اساس په دو یا دریو ورځو کې د ایران په خورو ورو هیواد 122 ولایتونو کې واویا یا 80,000 ایرانیان ووژل شول. د په ایسټر کتاب کې په نهم باب کې داسې راغلی دي، کله چې نږدې وه د پاچا فرمان او حکم جاری کړي او د یهود دښمنان منتظر و چې پر دوی مسلط شي، دا هر څه اپوټه شول چې یهودیان پر خپلو دښمنانو مسلط شول او یهودیان په ښارونو کې غونډ شول څو پر هغو خلکو چې د دوی د کړولو نیت یې درلود وجنګېدل. هیڅوک د یهودیانو په وړاندې ونه درېدل ځکه پر ټولو قومونو ویر او وحشت خور شوی و. نو یهودیانو خپل زیاتره دښمنان په تور سره ووژل او هلاک کړل او له دوی سره یې چې هر څه غوښتل ترسره یې کړل. او یهودیانو د شوش په دارو سلطنه کې 1500 کسان ووژل او په درې ورځو کې خپل 8,000 دښمنان د تور ښکار کړل او د میاشتې په 15 ورځې قرار وموند. او له هغې ورځې وروسته د مردکای په فرمان سره تر اوسه پورې هر کال یهودیان په همدې مناسبت د پوریم جشن لمانځي، خوشحالۍ کوي، شراب څښي او ګډیږي. دوی ځانونه د میدان ګټونکي ګڼي چې د میلمه پالو ایرانیانو لخوا تر ټولو وړونکی تیری او کړاو یې ونه لید او د هغوی لخوا یې یوازې د کړاونې توهم درلود. ډیرې شنان دی او د چارو کارپوهان وایي 3000 کلن مخکې کلونو ښودل چې د یهودیانو تل د مختلفو ملتونو لخوا له لعن او نفرین سره مخ وو او د ذلت او سپکاویو په اوج کې ژوند کاوه. د 3000 کلنې سپکې او سپیرې فضا کې د پوریم په عنوان سره د دغه شان پیښې جشن لمانځلو باندې باید توجه وشي او په دې اړه باید ډیرې مطالعې او څیړنې
قدر منو اوریدونکو د خپرونې وخت پام دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه واړو
او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپار.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ.
دی قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلي في القدس ان شاء الله، سنصلي في القدس ان شاء الله،
لشکر انصار الله، ای حریت چه سید نصر الله، ای نجبا ای هشد و شعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله، ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، کل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
عزتمن اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه واوریده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiswahili.